السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتمبایوا یو ځل بیا زده کړو ته د افغان جنو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اغلی اوتمبایوا د زده کړو د نړیوال ورځې په مناسبت چې نن د جنوري په 24 لمانځل کیږي، یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو سره د مبارزې لپاره مهمې دي.
In Afghanistan, education for all, for girls and
په افغانستان کې د ټولو نجونو هلکانو سړیو او ښځو لپاره تعلیم د دوی له اساسي حق هم پورته دی. تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یو بنسټ دی. د افغانستان لپاره تعلیم یو اړتیا ده.
طالبانو د 2020 کال په وړي کې واقع تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د افغانانو او نړیوال ټولنې لپاره لپسی غوښتنو سره سره تر اوسه طالبانو د نجونو ښوونیز او تحصیلي مرکزونه نه دي پرانیستي. ملګري ملتونه وایي افغانستان په خوانړۍ ته ښه ساينس پوهان، شاعران، انجینران او انستور مزلي وړاندې کړي چې په وینا یې پر دې میراثونو باید ویاړ وشي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. په دې لړ کې پرون 20 کورنۍ د تورخم او 23 د سپین بولدک لارې هیواد ته راغلي چې ځینې یې خپلو سیمو او یو شمېر نور یې د کډوالو په جوړو شوو کمپونو کې میشته شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې کمیټې چې همدې کډوالو ته خدمات وړاندې کوي نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغو کډوالو ته په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې رسیدلي، خو د مرستو جزئیات معلوم نه دي. تر دې وړاندې ګڼو دغو کډوالو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې په لومړیو کې څه ناڅه مرسته ورسره کیږي، خو د وخت په تېرېدو یې بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. له پاکستانه په تېرو څو میاشتو کې د راستنو شوو کډوالو شمېر له 15 لکو ډېر ښودل شوی. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو اسمت الله ایرګاشیف او آصف درانی ترمنځ خبرو کې یاد شوي. دغه ملاقات په تاشکند کې شوی دی. ترند خبری آژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز پیښې راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لورو د ترمز مزار شریف او کابل پېښور پر د ریل لارو خبرې کړي. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمه ییز اتصال لپاره مهمې بللې دي. اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې خپلو درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړی چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شوو پوځیانو د ویر مراسم نیول شوي. فرانس پریس آژانس لیکلي چې د اسرائیلي پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې تړانګې پر خانیونو سیمه دی. د اسرائیل پوځ وایي د غزې د جګړې له پایله د دوی سرتیرو ته مرګونې ورځ تیره دوشنبه وه چې د دوی پټکو د ترهګرو په غلچکیو بریدونو کې 24 تنه ووژل شول. اسرائیلي پوځیان په غزه کې له حماس څخه دریځې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په جګړه بوخت دي، خو ملګري ملتونه وایي د جګړې زیان عام خلکو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی چې د غزې څخه باندې 2 میلیونه اوسیدونکي د خوړو له شدید نه مسؤلیت سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. تاسیس مخه ک د ازادي راډیو نوري اوس مخ دا پروګرام هم د شیبه د ازادي راډیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه ګوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې د پوهنې وزارت سره په همغږي کې له مدرسو فارغ شو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس شبکې په خوندي ټویټر ویلي د دني مدرسو له بیلابیلو دورو فارغانو تر ازموینو وروسته د بکلوریا، لسانس او ماسټري اسناد ورکوي. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټري د سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همداشان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د تثبیت سویه په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغوی ته به ډېر ارزښت ورکول کیږي چې ډېرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به
لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د سل زرو هغو استادانو د ګمارلو خبر هم ورکړی و چې په دینی برخه کې زده کړې کړي دي. یاد وزارت همداشان ویلي چې په هر ولایت کې ولوی جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 5 ولایتونو کې د دې وزارت خبره جوړ شوې دي. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو. له تاسو ورچه تاسو د طالبانو دغه اقدام چې له دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي؟ او په دې اړه هم له تاسو ورچه د نړۍ له اوسنۍ ټکنالوژي سره برابر زده کړې په مدرسه کې کیږي که په ښوونځي کې کیږي؟ او هغه چې له مدرسو فارغېږي آیا په د کار په مارکیټ کې ورته ځای شته که نشته او که شته په کومه طریقه باندې؟ په دې مسایلو به له میلمنو هم نظرونه واخلو او ستاسې تبصرې به په فیسبوک کې هم راواخلو. او که غواړئ چې په خبرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ کولای شئ چې زموږ واټساپ ته چې همدا شیبه فعاله ده زه تاسو ته شمیره وایم هم دې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره به تاسو سره وړاندې په خپرونه کې شریک کړم. د خپرونې میلمانه به تاسو ته اوس در وپیژنم. نن سره په خپرونه کې د پوهنې وزارت پوهنای مرستیال او د پوهنتون استاد ابراهیم شینواری، د پوهنتون استاد بلال عمر په روسیې کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقسی او په هند کې د پوهنتون محصل هلال محبت راسره په خپرونه کې. د تاسو ټول قدرمن ستړي مشي په خیر راغلي. کامل مانه را سره وی شینواری سیبوی په پایل کې به شینواری سیب ته ورشو. شینواری سیب تاسو ستړي مو شي په خیر غلې پروګرام ته کته سره را سره په پایل کې په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام تاسو څنګه ارزوي او فکر کوي کوم کسان چې په مدرسو کې زده کړه کوي د ښوونځي ځای نیسي او د اوسنی عصر له زده کړو سره برابر زده کړې پکې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم او لیدونکو ته. فکر کوم د فکری او ایدئولوژیکو ګوندونو او حکومتونو دا خاصیت دی که ستاسو په یاد په 50 کال کې چې کله دا د ثور بدلون راغی هلته هم کوشش وشو چې مکتبونه او پوهنتونونه په هغه ایدئولوژیکي طرف بوزي. همدارنګه د استاد رباني په وخت کې په سلګونو کسان د استعداد پرته د پونتونو سازان شو. دوی وختل چې د دې د ګوند او د دې د فکر خلک پونتونو کې ډیری د وسانې ادارې ډیره فکری ده. فکر کوي چې ټول برخه باید د دوی د فکر او د دوی د نظر په روان ونیسي. نو ځکه چې دوی د مدرسو نه فارغ شوي غواړي چې مدرسو فارغانو تازه کې وخت ورکړي. خو فکر کوم دا په ګوندمحال کې افغانستان ته ډیر تاوان کوي. یوه تعداد خپل هم دغه کسانو ته هم تاوان کوي چې د مکتب او مدرسې دواړو د نصابونو په ډول نو تر اخرنۍ سنفون پورې په منظم یو تسلسل راغلي دي. نو کله چې د نهم سنف پورې یو چا مدرسه لوستي او هغه تراولي د نورستي مکتب کې شامل دا به ونه شي کړی. نو بیا د دوی سوې بټیټه یې کیفیت به هغه سې نه چې لازم ده. نو دوی بیا ځانته په یو آزاد او مستقل مارکیټ کې کار هم نشي پیدا کولی او مملکت هم څه ډېره ګټه نه لري. البته یو ساحه ډیره مهمه ده چې تخنیکی مسلکي زده کړې دي. کله چې موږ معرف کیو زمونږ تصمیم دا و چې ورو ورو د عمومي زده کړې او اسلامي زده کړې د نهم نه وروسته فارغان تخنیکی مسلکي زده کړو ته ورکو. ځکه که تاسو ته معلومه ټول جهان کې د متوسط کسبونه او کارونه ډیر پیدا کیږي لکه متخصصین داری برخه ډیر کمی زیاترین کارونه تخنیکی او مسلکي او حرفوي دي. نو لکه جرمنی په دې کې ډیر کامیاب ملک دی. هغه بیکاری کچه په ټول جهان کې ټیټه ده. علت یې دا ده چې دا تخنیکی مسلکي زده کړې کې ډېرې دي. زمونږ پلان هم دغه و چې د مدرسو او د عمومي تعلیماتو د زده کړو د نهم سنف فارغان تخنیکی مسلکي ته ولېږو چې دوی کسب او حرفه او مهارت زده کړي او ډېر زر ځان ته کار او خپلې کورنۍ ته روزي پیدا کړي او حلال روزي. نو زما پیشنهاد ورته دا دی چې که دوی ډېر دې سره علاقه لري بیا دې دغه تخنیکي مسلکي زده کړو ته ولېږي او که دوی تخصصي ساحو ته لېږي لکه طب او انجینرۍ او زراعت او اقتصاد ته بیا هلته ناکامېږي سوې ټیټېږي. فکر کوم نو دا بیا دوی ته هم تاوان دی، افغانستان ته هم تاوان دی.
شینواری صاحب، که چېرته دغه مدرسو ته وکتل شي لکه څنګه چې طالب چارواکو یادونه کړي هغوی چې د دوی په خبره د خمسیه دورې نه فارغ وي دوی ته به د بکلوریا او لسانس اسناد ورکول کیږي، هغوی چې بیا عالمیه دورې نه فارغ وي د دوی په خبره باندې هغوی ته به د ماستری اسناد ورکول کیږي. د دغه دورو یادونه که څه هم دوی نه ده کړي خو په ټوله کې ستاسې پان باندې توپیر د کلونو څومره ده؟ لکه څوک چې په هم ډول باندې ماستری اخلي دوی مجبوره دي
کاله یا لدین ډیر شل کاله تعلیم وکړي کا هغه د سی او پانځه وچې څلور کاله بلسانس وای دولس کاله مکتب او لاغین روس او ماسټری کې تقریبا 30 کاله وخت تخلي دغه چې طالبانو د کم سیستم وړاندیز کړی دی په دې کې مثلا یو څوک چې د دوی پیسې لا باندې د ماسټری اسناد ترلاسه کوي څو کاله بس ذکر کوي
او زه خو دوی د سیستم نه ډېر خبر نه یم چې اره دا تاسو کوم کټګوري نه وایلی چې اره دا ورک څو کاله درسوي خو د طالبانو په هغه تیره دوره کې زه محصول ما او د دوی ځنې مشران ما ولی درورته مې وایل چې تاسو د مدرسو سیستم بیرته اصلاح کړئ اصلا د اسلامي مدرسو اصولي سیستم د نظامي مدرسو سیستم و چې هغه کې به قرآن او حدیث نه علاوه کسب او مهارت او فنون هم لوستل کېده او په همدې خاطر هغه د اسلام طلایي دوره چې د نړۍ په تاریخ کې یو ځلانده دوره ده د عامه مدرسو د محصلینو او فارغانو د کار او فکر محصوله متاسفانه وروسته د استعمار په نتیجه کې مدرسې ایوازې محدود برخو ته یعنی ټول دین تم نه د دین درې فیصد فقهي مسائل د فقهي مسائلو ته وقف شي نو کدوې لاس کاله یا شل کاله ویلی د نورو رښتو ماستر کې دی نه شي ځکه دوی په د دین په محدود برخو کې مطالعه او پوهه لري دین ډیر عمیق دی ډیر ژور دی مګر دوی ایوازې په فقهي مسائلو کې معلومات لري نو هغه بیا د د ساينس او ټکنالوژي او مشرۍ او رهبرۍ او مدیریت او دا برخو کې په مهارت نه لري نو د دې تاسو موږ وړاندیز بیا هم دا دی چې دوی د ماسیلون یو دغه خرځونه وکړي په تخنیکی مسلکي زده کړو ته معرفي کې نو خو بشي یو کسب کمال وزده کې عجل د مملکت هم کار راشي او د دې کورنۍ سره هم مرسته وشي خو کله دا هغه خلکو نه متخصصین جوړي چې وایي هیڅ حلاره نه ده پکړي نو په دوړو طرفونو هم د شخص هم ټولنې ته تاوان لري
مدنه شینواره سپ کور ودان تاسو بیر تر غرزما اسقزه سپ تاسو ستړي مشه د نوم تلفظ مدوم رستون زبان شوراته که تاسو راته وای په روسیه کې چې تاسو زده کړی کوي دا اوس چې د طالبانو کوم اقدام د یو دوی غواړي هغه کسان چې په دینی مدرسو کې زده کړی کړی دي دوی ته د ماستری او لسانس اسناد ورکړي تاسو د یو محصل په توګه باندې څو کال کېږي چې په دغه رشته کې چې طب د درس وایاستي او په روسیه کې چې تاسو د للی استیات مت په جمهوریت کې للی استي هلته د محصلینو د وضعیت په اړه باندې راته وایا
مننه تاسو د بلین څخه لومړی پښتنه زب غواړم پایستې محصل اغست نن چې تاسو فانه لکه نور کشورو کې هم د افغان محصلینو لپاره په روسیه کې مرده یو ګڼو مشکلات سره مخامخ یو ګوره چون سعید دا خبره چې اوس امارات مثلا افغانستان کې حاکمیت لري خودیم چون یانته اوس یو حاکم دولت ته نو دوی څخه د ځوان نسل او د ځوان قشر همدا هیله ده چې دوی ته کوشش وکړي زمينه د تحصیل مساحت کې او د تحصیلي سیستم باندې کوشش وکړي چې نور قیدات نور محرومیتونه وزن کې په دې خطر دا سبب د دې کې چې نور وزوان نسل او وزوان قشر د دې پر ځای چې وطن کې پاتې سي هغه هسته وطن دوستي چې ورسره هغه مر سره پاتې سي نور زمينه د دې دغه سي او افکار او دغه سي او فکر ورته برابر سي چې دی باید د وطن نور پرېږدي او د وطن څخه پتیخت دغه سي ستاسو تکولای سم چون یو نمونه وایم هغه تقریبا دغه تیر کال کې 2023 کې سپتمبر میاشت کې باید څلور سو محصلین دغه لوي دغه څخه چون ټول دغه څلور سو محصل دولتي بورسو ته کامیاب شوی و خو متاسفانه خپل د تحصیلات وزارت یو د زمينه ورته مساعده کړه په مختلفو طریقو څخه د دوی یو سمستر درسونه تیر سو مختلفو بانوې د توکل چې تاسو فی افکار ته تغیر کول کیږي نو خود تقریبا یو سمستر هم دوی هم د زایسو نو زموږ هیله پایسته ځوان د وزارت تحصیلات عالی نه او مجموع کې د امارت د رهبری نه دغه د ځوانان ته باید د زمينه مساعد کې ځوانان نور هم دی وطن کې پاتې سي او دغه تعلیمی نظام باندې دغه خندونه دي کدی په زنانه قشر باندې وردی او دی کپ نارینه قشر وردی دغه څخه فکر دغه کراو دا خپل ایدئولوژي چې لري د تعلیم او تحصیل په مقابل کې دي تغیر ورکي ګوري موږ تاسو کرام سایه کشورو کو ګر نور کشورو کوم امارات ستا سعودي کې ستا عربستان کې ستا همدغه سي امارات چې هلته د دوی څخه همدغه سي له د چمدس امارات افغانستان کې دغه کې دا اوس سعودي یو امارات عربستان م امارات هغه ولته ګوري مریخ ته سپوږمکۍ استي خو موږ تاسو امارات د امارات زکو اسمان فرق کې نو هله موږ دغه ورنه چې کوشش وکړي تعلیمي نظام باندې از ما په نظر دی خبر ته د سر راځي او د تعلیمي نظام د سر نه دی اصلاح کی دا هم ډیر وخت نسی هم د افکارو باندې ډیر بد تاثیر وکي او سبب د دې چې د غزوان قشر چې تحصیل کړی دی دا ټول د وطن نه وتښتي. نو زما په نظر اصلا دا بدیل نه ده چې دوی راسي مدرسو ته مثلا دوی وسعت ورکړي او دوی سرمایه ګذاري وکړي په دغه باندې. په دې خاطر اوس دنیا چې دنیا د ټکنالوژي ده.
که تاسې راته وایي ساغزی صاحب، تاسې اوس په روسیه کې محصل یاستئ، په ټولو کې هلته دا کوم محصلین چې د سقوط نه وروسته، د کابل د سقوط نه وروسته درغلي دي یا له هغې نه وړاندې و، د دوی ستونزې څه دي؟ او کله چې دغه ډول اقداماتو نه خبرېږي، لکه اوس طالبانو ویلي چې دوی به کوم کسان چې له مدرسو فارغېږي دوی ته به د ماسټري اسناد ورکوي یا د لیسانس اسناد ورکوي. ما مخکې میدونه وکړه دا اوږده دوره ده او ډېر کلونو وخت نیسي چې یو څوک ماسټري وکړي او دغه اسناد یې ترلاسه کړي. تاسې چې بهر یاستی څه فکر کوي او هغه ستونزې چې په دې هیوادونو کې له پانتونونو سره لري په دې برخه کې، هغه د ځوان په توګه راته وایه چې څومره ناهیلی کېږي او د دې په اړه باندې فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستون شي، هلته به د کار زمینه درته پیدا شي؟
دا اصلا ستاسو د خبرې په تایید سره زه بېخي تاسو سره موافقم. همدا اوس ګورې، ما تاسو ته مخکې عرض وکړ، اوس دنیا اواسه د ټکنالوژي ده. که موږ واقعا حتی د اروپایي او نور کشورو څخه بېخي خپل په ځای که د همسایه کشورو سره وغواړو، د دوی سره باید یو سالم رقابت ولرو. موږ ټکنالوژي ته ضرورت لرو، ټکنالوژي د مکتب او پوهنتون څخه.
ساقزی صاحب، ستاسو په انټرنیټ کې لږ څه ستونزې ده، په بخښنې سره چې ستاسو انټرنیټ کې یو څه ستونزې ده، بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره وصل شو او بل ځلې چې له تاسو سره وصل کېدو تاسو لږ په لوړ غږ خبرې وکړئ چې موږ کولای شو ستاسو خبرې په سمه توګه باندې او په لوړ غږ واورو. ورزو خپل بل قدرمن میلمه د پوهنتون استاد بلال عمر ته، ښاغلی عمر تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلی پروګرام ته. فکر کوم چې د عمر اړیکه راسره پرې شوې ده، وربشو هلال محبت ته که دوی راسره وي. که هلال محبت وي دوی به راواخلو، خا دوی هم نشته پروګرام کې. اوریدونکو تاسې هم کولای شئ چې موږ سره په پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړي او په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام چې دوی غواړي د مدرسو فارغ شوو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي، ستاسې په اند باندې د طالبانو څه ډول پرېکړه ده؟ ورزو شینواری صاحب ته، شینواری صاحب که تاسو راته ووایئ، مخکې اساقزی صاحب هم یادونه وکړه دغه ډول اقدام د دوی په نظر باندې ځوانان ناهیلي کوي، په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر تعلیم کړی دی او د نړۍ له عصري علومو سره یو څه بلد دي. ساسې په ان باندې که چیرې په افغانستان دننه لکه دا څنګه چې اوس دا نظام روان دی او د مدرسو ډیریدل وي ورځ په ورځ باندې، او په دې کې که څه هم دوی په خاص ډول باندې یادونه نه کوي چې کوم مضامین به تدریسېږي، خو لکه څنګه چې موږ مدرسې نوم نه پوهیږو هلته دیني مسایل تدریسېږي. که چیرې دا مسایل همداسې دوام پیدا کړي، دغه ځوانان چې افغانستان کې دننه دي دوی لوړې زده کړې ونه کړي، څومره افغانستان له نړۍ نه شاته پاتې کیږي ورسره تحصیلي نظام؟
ډېره مهمه سلام داده. د تعلیم مسلی هدف دا دی چې لومړی قدم کې یو فرد علم زده کړي، دویم مهم شی دا دی چې دا مهارت د ژوند زده کړي، او داس یو عالی انساني ذهنیت زده کړي چې ځان او کورنۍ او وطن او بشریت ته د خیر په فکر کې، نو دغه ټول نه قابلیت جوړیږي. د تعلیم هدف، د اوسني عصري تعلیم هدف دا دی چې د یویشتمې پیړۍ قابلیتونه زده کړي، او لکه مخکې چې زموږ محصل وویل اوس خو ټول قابلیتونه ټکنالوژي پورې تړلي دي. نو د نړیوال تعلیمي کمیسون یو ډېر دقیقې څېړنې دا خبره منخ کړې چې تر 2030 پورې به دا اوسنۍ موجودې 50% وظیفې، یعنی 2 بلیونه وظیفې له لاسه لاړې شي. او علت همدا دی چې ټکنالوژي نوي کېږي، هغه څوک حتی هغه ملکونه چې ځوان قشر یا کار د عمر خلک یې په ټکنالوژي حاکم هم دي، تر که نوې ټکنالوژي زده نه کړي که د کارونو طبیعت تغیر کوي دوی خپل کارونه له لاسه ورکوي. نو په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ګورو په مدرسه کې نه ټکنالوژي شته، نه ساینس شته، او نه ریاضي شته، او نه د ژوند نور مهارتونه شته. نو په دې حساب چې څومره د مدرسو د متعلمینو شمېر ډېریږي، د فراغت نه وروسته د دوی د بېکارۍ او فقر ګراف ورسره لوړیږي، چې مستقیما دا تناسب لري د هېواد د فقر او د ولس د بېکارۍ سره. نو په دې حساب څومره چې د مدرسو شمېر ډېریږي، هماغومره په راتلونکي کې د بېکارانو شمېر ډېریږي. ځکه که چېرته دغه علماو کرامو سره موږ محاسبه وکړو، په افغانستان کې به ټول 50,000 جوماتونه وي، نو هر جومات کې یو ملا او یو مؤذن په کار دی، دا نور به څه کوي؟ که دوی وایي چې موږ دې ملایان نه بیا ولسوالان او قومندانان او مشران جوړو، خو بیا دې مربوط پونځیو ته ورکي، بیا دې لیډرشپ ولولي، منیجمنت دی ولولي، خو دوی غواړي چې د مسلکي ادارو مشرانی کړي، بیا دې مسلکي فن او مهارت زده کړي، د هغه په څنګ کې د ادارو لیډرشپ مشري زده کړي. نو که ټول مدرسو ته ولېږي او په مدرسو کې یوازې فقه وي، په مدرسه کې خو کاشکې د نظامي مدرسو غوندې قرآن او ساینس او نجوم او تاریخ او فلسفه او کلام او کسب او کمال او مهارتونه دا ټول تدریسېدلی، خو بیا یو مقولت یې لرو. نو په اوږدمهاله کې خو دوی د مدرسو نصاب دې ورو ورو بېرته وسیع جامع کړي لکه پخوا چې وو، او هغه چې د اسلام تقاضا ده. ولفعل عاجله خبره دا ده چې دوی دې په مکتبونو او خصوصا په تخنیکي مکتبونو تمرکز وکړي، او هغه څوک د پوهنتونونو ته پرېږدي چې ټولنه ورته ضرورت لري. هغه مې سروې له مخې
په بخښنې سره که چېرې دغه د مدرسو په نصاب کې یو څه تحولات راشي، تغییرات راشي، فکر کوي بیا به هم د اوسني عصر غوښتنو ته ځواب ورکړي؟ که څه هم په هغه کې دغه ځینې مضامین چې تاسو یاد کړي که دا پکې تدریس شي، بیا کولی شي یو څه د افغانستان ستونزې چې په تخصصي برخه کې لري دا ورسره حل شي؟
اصلا هم مدرسه عربي کلمه ده، پښتو کې ورته ښوونځی وایي کنه، که کولی شو موږ فارسي کې ورته درسګاه وایي، دغه نوم یې مشکل نه دی. مهم محتویات دي، که په مدرسه کې ساینس، ټکنالوژي، تاریخ، جامعه شناسي او ریاضي دا ډېره واچي، او څنګه کې د ژبه مهارتونه او د دیني عقایدو او ایماني مسایلو باره کې اساسات به خو ښه ده، ولې دا خو ډېر وخت غواړي دوی دپاره چې اوس د صفر نه شروع کوي. اما زمونږ ښوونځي ډېر ښه دي، ځکه زمونږ په ښوونځیو کې په 1500 ساعتونو کې چې په 12 کالو کې متعلمین لولي، په دې کې 2150 ساعتونه اسلامي ساعتونه، یعنې په 450 اسلامي هیوادونو کې افغانستان یوازینی هیواد و چې تر ټولو ډېر اسلامي ساعتونه لري. نو دوی د دغه خپل اسلامي مضامین عمل ته شامل کړي، یعنې زمونږ ښوونځي په حقیقت کې دیني اړخ یې د ټولو اسلامي هیوادونو نه اوچت دی. نو ضرورت نه لري چې دوی مدرسو کې د سره یو دومره یو عمیق تغییر کوشش په یو کال کې وکړي. هغه اصلاحات چې زه ورته پیشنهادوم هغه په اوږدمهاله کې دي. په اوږدمهال کې دوی د مدرسو نصاب هم ورو ورو داسې اصلاح کړي چې دا د مدرسې او مکتب توپیر د منځه لاړ شي. د دې بله فایده هم دا ده چې افغانستان کې به دا د مولا او د مکتبي منځ کې تعصب او یو قشر بېلوالی هم د منځه لاړ شي. یعنې ټول افغانان به افغانان وي او مسلمانان به یو د کسب او مهارت او قابلیت خاوندان وي.
شینواره صاحب، دغه موضوع چې تاسو اوس یاده کړه چې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ باید فاصله له منځه لاړه شي، دا ډېره پخوانۍ مسله ده، او په تېر جمهوریت کې هم پر دې موضوع خبرې کېدلې چې دغه فاصله چې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ دا باید له منځه لاړه شي. اوس دا کوم څه چې طالبانو روان کړي دي، ښوونځي بند دي او هغه ښوونځي چې پرانیستن دي لشپږم ټولګي یو ښکته د نجونو پر مخ یا تالکانو پر مخ دوی چې ښوونځي او تزي، تر کوم ځای چې موږ دوی سره خبرې کړي دوی هم شکایت کوي چې کتابونه نشته او استادان نشته، هغوی چې راځي دوی ته برابر هغه څه چې د دوی غوښتنه داسې درس نه ورکول کېږي. خو بل طرف ته که وګورو مدرسو ته توجه ډېره ده، اوس فکر کوي دغه توازن بیخي له منځه تللی دی. یو مدرسې او ډول لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې ښوونځی او مدرسې ترمنځ کوم خاص توپیر نشته، ده خو بیا هم دغه مسایل چې ډېر دین پورې اړه لري نسبت دینه چې هغه باید خلق زده کی یا ماشومان زده کی، اوس د عصري علومو تر څنګ ورته عصري علوم ورته نه تدریسیږي او یوازې دغه ټول تمرکز په دینی علومو باندې ده. دغه توپیر کېدلی شي او څه له منځه لاړ شي که طالبان ورته توجه وکړي، که نه لکه څنګه چې دوی اوس غواړي یوازې همدغه دینی زده کړې بهوي؟
مننه. یو خبره به لږه واضح کړو چې ما وویل چې مدرسې او ښوونځي ترمنځ اوسنی ژور توپیر دی له منځه لاړ شي، یعنې اوس یې توپیر منځ کې شته دی، ځکه مدرسه کې یوازې فقه او ابتدایي اسلامي مسایل ته شته شي، کې په داسې حال کې چې ساینس او ریاضي او ټکنالوژي او نور مسایل پکې ډېر کم دي. نو پیشنهاد زما دا و چې په مدرسه کې دغه مسایل ډېر شي، خو په اوږدمهاله کې دا خو یو کال کار نه دی. او په ښوونځیو کې چې نصاب یې ډېر د نورې دنیا سره یعنې ښه روان دی، متناسب دی، او اسلامي ساعتونه هم ډېر دي، هغه دې نه ودرېږي، هغه ته توجه نه کموي، ځکه دوی اوس د حکومت په توګه مسؤلیت لري چې فارغان ته بیا کار پیدا کړي. که ټول مدرسو ته بوځي بیا فارغان ته کار نشي پیدا کولی، د یو بحران سره مخ کېږي. نو هغه بحران سره چې هغه وخت مخ کېږي بیا به پښیمانه وي. نو چون موږ د افغانستان خلک یو، د افغانستان په هر فرد که هغه نظام کې که بیرون د نظام موږ پرې مکلفیت لرو چې زړهخوږي ورسره وکړو، همدردي او صادقانه مشوره ورکړو. نو زما وشه مشوره ورته همدغه وه چې تاسو په لومړی قدم کې په تخنیکي مسلکي زده کړو ډېر تمرکز وکړئ، په دویم قدم کې په عمومي زده کړو چې هلته اسلامي مخکې له مخکې شامل دي او خې کافي پکې شامل دي. او د مدرسو کم شمیر چې دی مخکې هم د معرف وزارت لپاره یو معینیت لرو، او دغه معینیت تقریبا یو نیم زر مدرسې لرلې. فکر کوم دغه نه اضافه کول د افغانستان ضرورت نه دی. او هغه زه د هغه زرخوږې له وجه وایم چې دیني علماو سره لرم چې کله دوی فارغ شي دوی بیا وزګار پاتې کېږي، دوی محروم پاتې کېږي او دوی سره ظلم کېږي. نو زه ورته دا وایم چې که تاسې دغه یو نیم زر درې زره یا څلور زره یا لس زره ته ورسوئ بیا فارغانو ته کار نه شئ پیدا کولی، ځکه تاسو د حکومت په توګه بیا وظیفه لرئ چې ډاکټر، انجینر، معلم، دیني عالم، ملا، مبلغ، محتسب، همداسې محاسب، انجینر د زراعت، دا ټول جامع ته ولرئ. بیا بیا نه لرئ نو مشکل سره مخ کېږي که دوی وي مثلا، او که بل حکومت هم وي د دغه مشکل د مخنیوي لپاره یې د اوس نه معقول او په پلان او سنجولی کار وکړي. د کم کارونه چې دوی کوي دا ډېر سیاسي شعاري بڼه لري، چې هغه څوک چې دوی سره په فکري ډول یو شوي، دوی سره جګړه کړي، دوی سره قرباني ورکړي، دوی غواړي چې هغوی خوشحاله کړي او خپل مفکوروي برتري یا برلاسي نورو ته وښي، چې ګوره زموږ توجه هم دې ته ده. ولې دا د یو سیاسي ګوند لپاره دغه پالیسي او ستراتیژي په کار ده. کله چې حکومت د چا په لاس کې، د حکومت دپاره وظیفه دا ده چې بیا د ولس د رفاه او د ثبات غم وخوري. نو ثبات او رفاه په دې راځي چې خلک کار ولري، روزګار ولري، وظیفه ولري، او خودکفایي چې په حکومت باندې بار نه شي. په حکومت بار نه شو د حکومت باندې بیا انتقاد هم نه کوي، جنجال هم نه کوي. نو په دې حساب دا هم د فردي او اجتماعي رفاه لپاره بنیادي مسل ده، هم د هیواد د سولې او ثبات لپاره. نو ځکه ورته زه پیشنهاد کوم چې د مدرسو ډېروالی نه یوازې هغه فرد ته بلکې ټولې جامعې ته آینده کې تاوان کوي، ځکه دیني علما چې فارغېږي هغه بیا ډېر محترم قشر دی، او وزګارتیا یې مایوسوي، او داسې وظیفې چې د هغه د شان سره د معمول کلتوري انګیرنو له مخې د کم شان سره چې دی هغه دي مستحق دي، هغه سې وظیفه ورته بیا نه پیدا کېږي، دوی بیا شدیدې مایوسۍ سره مخ کېږي. نو په دوی د لږ سنجش وکړي په یو پراخه ذهن د دې مسلې حل راوباسي.
مننه شینواره صاحب، روسه به په دې لږ ډېر له تاسې جزئیات واورو چې که چیرې افغان ځوانان دغه مدرسو کې زده کړې وکړي، په ټوله کې طالبان دغه مدرسو فارغېږي، څومره به په نړیواله کچه او د افغانستان دننه دوی ته د کار مارکیټ پیدا کېږي؟ اسحاق صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایئ، تاسې له افغانستانه بهر زده کړې کوئ، او حال روسیه داسې یو هېواد ده چې په ټکنالوژۍ سنبال ده او ځوانان پکې حتمن پرمختللي وسایلو سره زده کړې کوي، ستاسې په ان باندې دا چې د افغانستان اوسني شرایط، که چیرې په روسیه کې چې کوم ځوانان زده کړې کوي یا په افغانستان کې چې کوم ځوانان حتی په پانتونونو کې زده کړې کوي، دې سره مقایسه کو، فکر کوي افغان ځوانان څومره وخت اړتیا لري چې دوی وکولی شي حداقل هغه څه چې په روسیه کې ځوانان اوس هغې ته لاسرسی لري دوی ورته لاسرسی پیدا کړي؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه راسره پرې شوې ده. هلال محبت شته، هلال محبت ته به ورشو. محبت صاحب، که تاسې راسره استئ، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې راته وایئ، تاسې په هند کې زده کړې کوئ، په هند کې وضعیت څنګه ده؟ هلته افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي؟ او په ټوله کې آیا دوی توانېدلی دي هغه امکاناتو ته چې هلته نور کوم محصلین چې دي هغوی لاسرسی لري د افغان ځوانانو ورته لاسرسی پیدا کړي؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه هم راسره پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته ځان سره ولرو. اسحاق ځای کې راسره وصل وي، دوی ته به ورشو. اسحاق صاحب، زموږ غږ لرئ، مهرباني وکړئ. از ما پوښتنه مو واخیستلې اسحاق صاحب، که بیا یې تاسو تکرار کړم. پوښتنه مې دا ده چې تاسې په روسیه کې زده کړې کوئ، لوړې زده کړې کوئ، او د روسیې وضعیت ته په کتو باندې هلته چې کوم ځوانان امکاناتو ته لاسرسی لري، افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دي چې دوی د اقل وتوانېږي هغوی چې په پانتونونو کې دي دغه امکاناتو ته لاسرسی پیدا کړي؟
افغان محصلین متاسفانه لکه نور کشورو محصلین دلته ستونزې لري. ګورې، زموږ یو لوی ستونزه دا ده دلته افغان محصلین چې دلته راځي، حال خو غټ مشکل موږ ته د تعلیمي نصاب کې ده، چون متاسفانه اکثریت زه خپله ما ته ویلی د کابل کې دلته خپل د قصص خاطر راغلی یم. یو ده چې دلته افغان محصلین چې راځي، مخکې تیر حکومتو کې چې وه افغان محصلین سره یو په شکل داسې ماهوار میاشتنی کومک د دولت د خوانه کړي، خو دغه تحول چې راغلی متاسفانه هغه معاشات شیم مدد معاش چې وه هغه هم ورسره قطع سو. نو سبب د دې سو چې افغانان دلته محصلین چې دي یو خو ځخ مجبور چون افغانستان کې فقر او بیچارهګي به هدا ډېر ده. افغان محصلین باید هم درس وای هم بل خو ځخ هغه فرصت وخت کې باید دوی وکړي زمينه خپل ځان ته یعنی کارم برابر کړي. نو هیله مو دغه ده چې حکومت او خصوصا امارات اوس کوشش وکړي چې د افغان محصلین څخه بعض وخت مثلا دلته موږ مشکل پیدا کو خپل داخل د سفارت کې بعضی مثلا اداري مشکلات پیدا کیږي. نو هیله مو دغه ده چې حکومت دې ته توجه وکړي. او یو بل غټه ستونزه ده هغه دغه تعلیمي نصاب باندې که دوی داسې تغیرات راولي دا سبب د دې کې وخت چې دلته څوک راځي د تدریس لپاره په فکر نه کوم چې دغه هوډ ولري چې دوی بېرته لاړ شي تدریس لپاره مثلا خپل افغانستان ته. په دې خاطر دا په نړیوال شکل باندې د افغانستان تعلیمي نصاب او تعلیمي هغه اسناد چې د تسپختن را باندې راولي. اوس ګوري که تاسو مثلا یو محصل وغواړي مثلا افغانستان کې کوغواړي هغه طبابت بش کې درس وایي طب وایي وخت طب څخه فارغي کې اکثریت کشورو کې دوی اسناد نه قبلي. او دا دلیل دی چې دوی اکثریت د ممالک چې اروپایي ممالک حتی د زموږ تاسو نږدې هم سایګان دوی شکایت په چی شلره دوی هغه انتقاد پدی دی چې دوی د تعلیمي سطح چې په افغانستان په پانتونو کې په مکتبو کې دا ډیره ټیټه ده. نو هیله مو دغه د دوی حکومت نه امارات نه چې دوی کوشش وکړي چې د افغانستان تعلیمي نصاب باندې همې په کمیت او همې په کیفیت باندې دوی ته توجه وکړي. او هغه بخښونه چې مثلا تخصصي بخښونه دي موږ هم دا اوس نام خدای ډیر ښه قدرونه لرو سبب د دې دغه د مشورو نه استفاده وکړي. زه باور لرم چې ان شاء الله کولای سمو په مشوره سره او یو بل ته لاس ورکول سره د افغانستان دغه فلاج تعلیمی سیستم
ده انشاءالله بلتا خوب دارو. مدن کور ودان سقزه سپرزو نور ملمانو تا دویم را سر وصل شوید. هلال محبت را سر ده. هلال سیب تاسی مستری مشه که تاسی رتوی تاسی په هند کی هستی. حال تا پتوله که زوانانو پاره کراتوی دوی تکنالوژی تا په هند که لاس رسی لری و هند لده سه هوادونو ده چه اغوی خی تکنالوژی کاری. افغان زوانانو تا سمر مزل کول پا کار ده چه دوی و کولیشی اغوی چه پا پانتنونو کی دی. حد اقل اغه نمرنی و امکاناتو تا یا تکنالوژی تا دوی لاس رسی پیدا کری ترسو تغا افغان زوانان لنری سر زان سیال کی.
تاسو پرې د سیال او همدارنګه تاسو ټول کارکوونکو ته ټولو قدرمنو مېلمنو ته هیله ده چې روغ جوړ وسئ. بالکل چې دلته په هندوستان کې افغان محصلین د په مختلفو پوهنځو کې مطالعه کوي چې کمپیوټر ساینس د حقوقو کې دی همدارنګه په سیاسي علومو کې په انجینرۍ کې په اقتصاد پوهنځي کې دی په مختلفو برنامو کې د مطلب مصروفه دي او دلته ډېره زیاته ټکنالوژي دی او ښه چانس د افغان محصلینو لپاره. نو یو مشکل دلته دا دی کله چې په افغانستان کې دغه د طالبانو نظام حاکم شولو نو دا طبیعي خبره ده چې په افغان محصلینو په ذهنونو منفي تاثیر وکړو. لاکه مو امید او هیله چې د دې سره وه نو هغه لږ ذره منفي تاثیر پرې کړی دی خو بیا هم موږ دغې ته متوجه یاستو چې هغه همیشه باید یو مثبت سوچ ولرو لکه چې موږ د افغانستان راتلونکی یاستو همدارنګه موږ د افغانستان نمایندګي دلته کوو. او نو هر محصل په خپل برخه کې ډېر کوشش کوي او دلته هر یو محصل ډېر کوشش کوي چې دا ټکنالوژي چې په هندوستان کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی نو هر یو محصل کوي کوشش کوي چې دا ټکنالوژي څخه استفاده وکړي تر څو به تر خپل هیواد ستانه شي او په افغانستان کې اوسه بدلون راوړي.
خغله هلال کدارت هوایز ما پختنه دادا چې اوس مال په افغانستان کې طالبانو فرمان ورکړی یا ویلی دي چې دوی به د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او همدارنګ د ماستری اسناد ورکوي. هغوی چې مدرسو نه فارغ شوي ازموینه به اخیستل کیږي دوی ته بیا د اسناد ورکول کیږي. پښتنه دا ده چې په نړۍ کې ځوانان چې کله پانتونونو ته ځي هلته دوی ښه ټکنالوژي کاری. تاسو یادونه موکړه چې په هندوستان کې افغان محصلین دا چانس لري چې دوی دا ټکنالوژي وکاري. خو پښتنه دا ده چې دغه ټکنالوژي چې په نورو هیوادونو کې کارول کیږي افغانستان دننه چې کوم محصلین دي دوی ته څومره مزل کول په کار دي چې د اقل هغه نمرنی امکاناتو ته دوی لاسرسی پیدا کړي یا وپوهیږي په هغه ټکنالوژي باندې وی کاری.
ګوره زه به لومړی تاسو دا خبره وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم دی او دوی کوشش کوي چې په کم عمرۍ کې او هغه کسان چې د مدرسو څخه فارغېږي هغې ته اتوماتیکلي دوی ته د لسانس یا د ماسټرۍ د برنامې ډیګرۍ ورکوي. نو دغه پریکړه د طالبانو چې دا داخل کې صدا مطلب حق باندې نه ده ځکه چې یو 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 افغان غواړي چې هغه 12 کاله مکتب پوره کړي به دا غي څخه لسان فلاړ شي لسان څخه به ماسټري ته لاړ شي دا ډیر وګړه دا وراده دا دی تکلیف غواړي او دا چې دوی د قضاوت کې یو 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 کچھ نه حالت په مدرسه کې وی چې نه هم نه کاله مدرسه کې وخت تیر کوي دا غي څخه اوس دوی ته ماسټري د لسان اسناد ورکی نو دا یو غیر قانوني پریکړه ده او په دغه باندې موږ نشو کولای چې د دنیا سره ځان سیال کو ځکه دنیا چې وګورو ډیره زیاته پرمختللې ده او ډیر زیات په خپلو نیو نسل باندې ډیر زیات کار کوي همدارنګه ټکنالوژي ته ډیر لکه نن سبا چې تاسو وګورئ چې دا دنیا څومره مطلب کنیکټ شوې ده دا ټولې ټکنالوژي وجه ده او بل تاسو ویل چې مطلب داخل په افغانستان کې هغه افغانان چې مطلب ځوانان وی هغه څنګه هغه مطلب فرصت ډیر زیات ضرور دی او دا زمينه برابرول چې دای ته څنګه دغه سہولت برابر شي دی وکول شي افغانان ډیر به خداده خلک دي او په ډیر افسوس به دا وایم چې د زمينه د برابر ده چې نشي کولای چې دای په خپل پرمختګ کې همدار خپل ذهن په ټکنالوژي یا په درس وایلو باندې هغه کوم زمينه چې برابرېږي چې یو انسان څنګه پرمختګ کولای شي هغه نه ده برابر ده چې په افغانستان کې ډیر زیات مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي د تعلیم زمينه برابر نه ده همدارنګه بن نور د ازادي بندیزونه دي نو څنګه به انسان وکولای شي چې د دنیا سره ځان سیال کړي یا مطلب غواړي چې د نورو هیوادونو د ځوانانو سره ځان سیال کړي زما په نظر چې ډیر زیات مشکل ده خو بیا هم دا خبره کوم چې ځوانان باید خپل ځان ډیر کار وکړي او همدارنګه خپل هیواد د نورو هیوادونو سره سیال کړي ځکه چې دا سره د هیوادونو ځوانان کولای شي چې خپل هیواد د نورو سره سیال کړي کله موږ راشو د افغانستان حالات وګورو زمنګ رهبرانو که خوا وو او کدا و داخل دي نو هیڅ هم نه کړی مشکل ډیر زیات دي نو خصوصا دای باید قائم قدرونو ته ورکی ځوانانو ته ورکی نو
مننه هلال صاحب تاسو ته بیرته راځم کور ودان اوریدونکو ته پته مده اوریدونکو ته ورچو سلام ستړي مشه نو مراته واخلې د کوم ځای ماړي کني ولې ده
مننه ازوندې کوم ترخیل هم ده
ترخیل صاحب په خیر راغلی خبرونه تاسو نظر او تاسو طالبانو دغه اقدام چې دوی د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي
ولا دا طالبانو کوم اقدام کړی دی نو په نظر باندې دا اقدام څه اقدام ده دا د اسلام نه ده نش ما امدام خبر نو تاسو چې کوم موږ تاسو د افغانستان ځوانان مطالعه وکي او بل د غزنی په توګه همدغه د طالبانو په توګه کې د دولت کې د ما په نظر باندې دا ډېر ښه خبره ده موږ تاسو ته ولای شو چې علم باندې اسلامي حکومت نړۍ ټوله په علم باندې تر مخې وي یعنی څنګه تاسو ګورئ د موږ تاسو افغانستان
ترخیل صاحب په بخنی سره ترخیل صاحب لکټنګ چې مخکې شنواري سی بیا دونه وکړه کچوري دغه کوم کسان چې لدنی مدرسو نه فارغيږي او دغه خبره باندې دوی د ټولنې هغه برخه ده چې باید بیا په ټولنې کې ورته کاروم پیدا شي د دوی د کار په برخه کې بیا تاسو سره اندېښنشته کچوري ټول دینی عالمان شي دوی به چرته کار کوي چرته به په دندو ګمارل کیږي آیت به لیکم کیږي
د دې خبره ده چې فریدګان چې واسان دا خوندنه دي نو خبره ده موږ څه چې هر څه کې ولن ضرورت لري یو واجب یا څه خبره دې دا کلم کې فات نه کوي دا موږ څه چې دا خبره ټول مولانا علمان چې نو دا خبره ده جامعان او دې څه ځا چې کوم موږ څه چې په څه کې ضرورت لري ډاکټر څه ضرورت لري انجنیر څه ضرورت لري موږ څه چې کورونه جوړ کینو لا تاسو ټیکنالوژي ته ضرورت لري موږ تاسو په هر هرڅه کې ضرورت لري تاسو ما فکر غواړم چې تیر دا هغه رقم چې تاسو د نړۍ په تاسو هر د نړۍ په معیار باندې د کلیټ او نړۍ سره کوم یو معیار باندې روان شي تاسو دې څه خبره ده تاسو د موږ تاسو د افغانانو هغه چې کومه هلي چې وګړو کې هغه به ټول پوره چې څنګه کله څنګه ورته انتظار کوي دا خو دې څه خبره ده بیا موږ هله کوم دي چې موږ امارات نه نور اشری ځکه ته ته دې څه ده
خو اساس پان باندې کې چیرې هغه ځکه اوس په افغانستان کې نشته دام لوی خبره ده چې څوک له مدرسې فارغ یې هم داسې ده
زه دې وایم ما دا په موضوع کې دا ځکه چې نه عادشم کده کومه کوشش جوړ کړی او سره حاجی خپل د دې یادې نه د باقی وادي سره تږي اس کې اوس قرآن کریم فاطمه اعظم حاجی خپل زادو مرکز دي مثلا نو لو حول بني هغه دې سلمانه دې د وخانه دې سبخانه سره کوي هغه څه مو کده مونږ چا هغه دې خبره مونږ په پښتو کې هم مثال لري چې دې څه کوي کنه دا مو نه چوي نو هغه وسلای نه چې هغه څنګه دا خو اسی ته نیاري وکړي زمينه مو شای چې یو اسلامي راځه په ځانګړي کې چې خو دې څه هغه څه خبره
بسیار مننه ترخیل صاحب کورودان کورودان چاړي کې مونیولې وو په دې اړه باندې چې د طالبان د اقدام تاسو له نظره خده خپل نظر مر سره شریک کړو وربشو بلال عمر ته عمر صاحب تاسو ستړي مو شي بخیر راغلي تاسو ته کې د یوریدونکو دم دی نظر نه پیل وکړي دی وی چې دا چې له مدرسو فارغ شو کسانو ته د غسناد ورکول کیږي په ټوله کې په مدرسو کې زده کړې کیږي دا له نشنه خده تاسو څه فکر کوئ تاسو پانتون استاد یاستی حتمن تر لسانس پوری تر ماستری پوری به مزده کړی کړی اوس هغه کسان چې په مدرسو کې زده کړی کوي او دوی د غسنا تر لاسه کوي فکر کوي دا لنش نه خده
بسم الله الرحمن الرحیم سلام الله علیه وسلم تاسو ټول درنه مننه ته پدې وخت سره شمول لکه جنتی سم دی او موږ شوال چې تصویبه نمبر ګرام ته اشتراک کو پس ورځ کچې په طالبان د اوسنی اقدام ته چې دی مدرسو فارغین ته دوی اسناد ورکړي او بلخره دوی ته د لیسانس او د ماستری اسناد ورکړي ازو بلګ و شاته لاش په چیرې مونږ تاسو ګورو په افغانستان کې د افغانستان یو اسلامي مذهبي ټولنه ده معمولا په افغانستان کې مدرسې مکتبونه شته درلودل حتی مونږ په افغانستان کې ډیر دولتي مدرسې موجوده اوس هم مخکې موجوده وي چې دوی به محصلین یا متعلمین د مدرسو نه فارغ کېدل او به دینی علوم زده کول او بلاخره دوی به د دولسم یا د څوارلسم اسناد ترلاسه کول دوی نه وروسته دوی کولی شي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړي په دینی علومو کې یا داسې نور علومو کې په ټوله کې زما نظر دا ده چې که یو محصل یا متعلم د هر ځینه فارغي که هغه مدرسه ده او که هغه مکتب ده او یا که پوهنتون ده باید هغه مسلکي هغه متخصص نیرو ټولنې ته وړاندې شي چې هغه د ټولنې په درد وخوري یعنی هغه څوک کچیر د یو علمي مرکز نه فارغیږي او هغه سبا ته ټولنې ته په درد وخوري یا ټولنې کې کار نشي کولی یا ټولنې کې دوی خپل هغه نقش نشي پیدا کولی نو دا هغه باز مو په نظر د ټولنې لپاره ګټور ثابت نشي البته کچیر مونږ تاسو ګورو په افغانستان کې د مدرسې سیستم هغه سیستم ده چې یوازې دلته محصلین یا کوم کسان چې مدرسې کې درس وایي کله چې د مدرسې نه فارغیږي یوازې دوی دینی علوم زده کوي یعنی نور علوم سره دوی لاسرسی نه لري لکه اوسنی عصري علوم سره کچیر مونږ تاسو ګورو خصوصا د اداري یا بروکراتیک نظامونه دی اوس همیشه په اداراتو کې ضرورت ده چې باید یو مدیر یا هغه کس باید دغه مسایل ناګاهي ولري یا په اوسنی عصر کې بدون له اوسنی ټکنالوژي څخه یا کمپیوټر څخه یا پر دغه پرمختللې نړۍ څخه چې دغه ابزار را مستقلی بدون له دوی نه متاسف نشي کولای چې خپل ژوند مخوي سو او خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې دغه اداره مخوي سو نو دا ضروری او مهم ده نو زما نظر دا ده چې چیرې اوسوک د مدرسې نه فارغيږي باید د مدرسې په نظام په نصاب کې هم دا غږ اسی علوم اضافه شي ترسو کچی او سوق په فارغی کې د مدرسې نه دی وښه کولای د دینی علوم تر څنګ خپل ټولنې ته هم خدمت کوي اوس دا په دې معنی نه ده کچی او سوق مثلا په مدرسې کې تحصیل کوي هغه به مولا فارغی هغه به قاری فارغی کې زما نظر دا چې هر څوک کولای شي په مدرسو کې درس وایي یا په مکتب کې درس وایي ولی دا درس کچی او فارغی کې دا فقط په دې معنی چې کله فارغ شوه ولا شي په مسجد کې امامت کوي زم په ولې شوم چې مسلمان په توګه د دیني علوم زکرم د دیني علوم او زکر تر څنګ زه شوم کولای حداقل یو ښه انجینر اوسم او یو ښه ډاکټر اوسم یو ښه ژورنالیس اوسم کولای شم خپل ټولنې ته خدمت وکړم په ټوله کې زما نظر دا دی
په بخښنه سره مخکې شنوارې سبا یادونه وکړه چې په خوندزي و کې په کافي اندازه باندې دوی هغه د نیو علوم ته وخت ورکړی واغې د ساتونو هغه شمیره میات کړو چې ماته دقیق اوس پیاد نه دی پاتې فکر کوي بیا څوک چې په مدرسه کې درس وایي د تخصصي برخو ته کرا شو فکر کوي څوک چې په مدرسه کې درس وایي دوی بیا وکولای شي په انجینری برخه کې کار وکړي یا وکولای شي ژورنالیس شي یا وکولای شي ډاکټر شي
البته دا خو زمونږ تاسو ته ټولې ریسورس دا چې زمونږ تاسو په ټولنه کې په مدرسو کې دغه موضوعات نشته اما کچې راش مونږ تاسو نږدې خپل همسایه یوادونه یا د اسلامي نړۍ نور یوادونه ته پاتہ کچیر یو ماسل یو متعلم کوم مکتب کې درس وایي یا کوم مدرسه کې درس وایي دوی کولای شي ورسره دی یو متخصص نیرو په توګه خپل ټولنه ته وړاندې شي مثلا را به شم د نږدې پاکستان ته په پاکستان کې د سیمه مدرسې شته چې هغه مدرسې خپل دولت ایجاد کړی دی د پاکستان او یو کچل ته دینی علوم زده کوي هغه نو څه شکل فارغي دوی یو مسلک هم دی دینی علوم ته څنګه زده کوي مثلا ډیری کسان چې په پاکستان کې دینی علوم زده کوي هغه نو څه دوی هغه مسلک مثلا د پاکستان بهر سره وصل ده دوی مثلا د کشتیرانی افسران یا همچنان د دریایی افسران یا داسې نور کسان وړاندې کوي دوی وروسته کولی شي چې لاش خپل پوځ سره خدمت وکړي یا همداسې ځینې کسان چې هغوی مثلا د مدرسې نه فارغېږي دوی کولی شي په نورو فرهنګي مسایلو کې لکه مثلا ادبیاتو کې یا داسې نورو موضوعاتو دوی لاش خپل هیواد سره خدمت وکړي یا که چېرې مثلا موږ تاسو منځني ختیځ ته لاړ شو لکه مصر لکه عراق دا هیوادونه دي چې یو څوک دیني مراکز کې دوی زده کړې کوي د دینی زکر تلسنگ دوی اصلی علوم مطالعه که مثلا که چیره اصول که الازهر پانچون سخه فارجه گی نه تنها دا چی اوازی دینی علوم زکری بلکه دوی کولشی کمپیوتر سر لاسرسی لری دست نور نیوی تکنولوژی مسائل سر اداری مسائل سر لاسرسی لری حتی دوی کولشی چی مثلا هر مهم مهم موضوعات چی داده تونین نفاقه دا که هم دی کار که مثلا کشیر منکاس لاش هند تا به هند که دی دیوبان یا وقت مدرسه ده چې په مدرسه کې د دینی علوم ترڅنګ عصري علوم تدریس کیږي او بل اخر هغه محصل چې فارغيږي اگر محصل چې یوازې دینی علوم نه زده کړي بلکې د دینی علوم زده کړه ترڅنګ د خپل ټولنې ته خدمت کولی شي اما متاسفانه زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې د مدرسې سیستم داسې ده چې کله یو څوک د لاس کال دولس کال پنځه لس کال ته درس وایي یوازې به دوی دینی علوم زده کړي نو خو به دایي که چېرې موږ غواړو چې دوی ټول ته د کاري زمینه برابر شي دوی وکولی شي د هیواد په هر برخه کې نه یوازې دینی برخه یا نه یوازې د دینی تعلیمات په هر برخه کې خدمت کوي د یو مسلمان په صفت نو باید د حکومت چارواکي باید په دې برخه کې خصوصا د تحصیلات وزارت د معرف وزارت باید په حسابونه کې کغه مدرسې دي کغه مکتبونه دي دوی باید داسې یو نصاب رامنځته کړي چې په هغې کې هم یو محصل یو متعلم وکولی شي خپل عینت او هم وکولی شي یو کوم کس چې د مدرسې نه فارغېږي دا وکولی شي په ټولنه کې مؤثره واقع شي البته کشیر مونږ تاسو وګورو په افغانستان کې اوس د مدرسې او د مکتب ترمنځ ډېر واټن رامنځته شوی در حال کې مونږ اسلامي ټولنه چې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې نور نو دا د مدرسې مفهوم یا د مکتب مفهوم دا باید داسې جلا سره نه اوسي بلکې داسې یو سیستم رامنځته شي چې یو څوک کله مکتب ته ځي یا کله مثلا پوهنتون ته ځي هم دیني علوم زده کړي هم یو متخصص مسلکي نیرو ټولنې ته وړاندې شي بلکې چېرې مونږ تاسو دا مختص کوو چې یو برخه دیني برخه هر څو چیز دغه دیني برخه د نورو زده کړي نور د مکتب او پوهنتون او عصري علومو سره کار نه لري دا هم یو اشتباه نظر ده یا که چېرې مثلا یو څوک دی مکتب ته یا پوهنتون ته نور وایي باید دغه دیني علوم نه زده کړم فقط یوازې دغه برخه کار کوم دا هم څنګه لري یعنې په ټولنه کې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي په دغه سیستم کې هم زده کړي وکړي هم دیني زده کړي وکړي او هم مسلکي زده کړي وکړي چې هو راتلونکي کې د خپل ټولنې او د هیواد لپاره د خدمت جوګه وګرځي.
کدام راته وایي عمر صاحب اوس مال چې د طالبانو کوم اعلان کړی دی او په کومو مدرسو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړې په افغانستان کې د مدرسو سیستم داسې ده چې یوازې پکې دینی علوم زده کیږي که چیرې په دغه مدرسو کې زده کوونکي شاګردان فارغېږي او له دې وروسته د کار مارکیټ ته ځي او یوازې زده کړه په دینی برخه کې وي فکر کوي دغه افغانستان چې کوم برخه کې متخصصین دي زیاتره د اوس له افغانستان وتلم دي څومره اړتیا به پیدا شي او د کوم کسان چې فارغېږي دوی د بچرته کار پیدا کیږي
البته دا خود دی دولتونو مکلفیت ده ځکه اوس ګوري که چیرې مثلا مونږ تاسو ګورو دا اقدام چې طالبان کړی ما ځینې گزارشات لوستل مطالعه کول مو په هغه فکر کوم په د افغانستان په مدرسو سیستم کې ډېرې بېنظمیانې وي یو له بېنظمیانو څخه دغه و چې یو څوک به دوه کاله او درې کاله او پنځه کاله درس ویل هغوی به فارغېدل یو چا چې لس کاله درس ویل هغوی به فارغېدل بالاخره د سربندیانې به کېدلې او دوی به د د مولوی امامانو په توګه ځینې مراکز ته ځینې مدرسو کې تدریس کوو نو دغه خپله یوه ستونزه ده کله چې دغه لپاره یو قانون مشخص شي خاص قواعد خاص شرایط موجود دي چې کثیرې د هر څوک دغه شرایط یا دغه قانون په اساس دغه لایحه په اساس دغه شرایط تکمیلي نو کولی شو غوی ته موږ د نظم د رامنځته کېدو لپاره یو سند ورکو زموږ نظر دا کوم مشکل نشته دا کومه غټه ستونزه نه ده ځکه په دې موږ تاسو کولی شو چې د خلکو مدرسو کې یو نظم رامنځته شي هر هغه څوک نشي کولی چې دلته مداخله له او بل اخره راشي د مدرسو نه خارج شي او بل اخره ټولن ته وړاندې شي او هغه افکار خلکو ته وړاندې کی چې هغه مثلا د اسلام دین سره په تضاد کې یعنی کچیر متصور ګورو کچیر په حکمی علمیت کمی مخامخه به دا په ټولنه کې ستونزې دي، بلکې چیرې د دولت په خوا دوی ته خاص شرایط وضع شي چې کوم کسان په کوم شرایطو په کوم اصولو برابر وسی دوی ته مستند ورکو، نو دا به ډېر ښه اقدام وي او د مدرسو په سیستم کې به هم نظم رامنځته کړي. او دا چې د کاري زمینې لپاره دا د دولتونو د حکومتونو
په بخنه سره فکر کوي دغه کوم نظم چې دوی بیا رامنځته کوي او شاګردان فارغي دا به یو کولای شي د افغانستان درد دوا کی؟
البته د افغانستان درد خو د سي درد نه شي، اواز مونږ تاسو بیا او خشر باندې دغه درد دوا کوي. افغانستان ټول څه مونږ تاسو ګورو، بلکل کثیر ممتاز هم دغه د ذکر برخه وګورو. د افغانستان درد د سر درد چې مونږ تاسو انجینر ته ضرورت لرو، مونږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ تاسو خوردان ته ضرورت لرو، ژورنالیست ته ضرورت لرو، مونږ تاسو په هر برخه کې مسلکي کسان ته ضرورت لرو. نو کثیر زما نظر داره چې په هر برخه کې باید نظم موجوده، لکه څنګه چې مونږ تاسو په افغانستان تحصیلي سیستم کې هم نظم موجوده چې اوچا به دولس کاله مکتب ویلی بیا به فارغه شو یا څلور کاله درس ویلی بیا به لیسانس شو، دوه کاله به درس ویلی بیا به ماستر شو یا دکترا شو. که چیرې د مدرسې په سیستم کې همداسې یو نظم رامنځته شي، د دوی دغه کلونه مشخص شي، د دوی نصاب باید مشخص شي، او په مدرسې کې غیر معیاري مدرسې باید اصلاح شي، د دوی نصابونه باید اصلاح شي. په غیر هدف غیر معیاري مدرسو هغه مدرسې دي چې هغه مثلا په کامل شکل یا په اپډیټ شکل مواد مدرسو کې نه تدریسې، دغه باید اصلاح شي ترڅو موږ وکولو شي یو خاص سیستم لرو. او کچیر یو څوک نور د مدرسې څخه فارغېږي، دا باید دیوات په درد وخوري. کچیر مثلا یو څوک د مدرسې څخه فارغېږي، دا وروسته نشي کولی چې د هیواد په نور بخې کار وکړي. زما په نظر دقیقا چې دا د خپل فرد لپاره او د ټولنې لپاره دقیقا چې ستونزه ده، د دې لپاره باید سخت تدابیر ونیول شي.
مننه کور ودان روسته برا وګرځم ستاسو لستې خبرې به وارم. شینوار سیب تاسو ته راځم. دغه اقدام چې اوس طالبانو کړی دی، پرته له دې چې دې ته یو ګورچ په مدرسو کې څه تدریسیږي، خو که یوازې دا موضوع په پام کې ونیسو چې د مدرسې فارغینو ته د ماسټری او لیسانس اسناد ورکول کی، په ټوله کې هغه ځوانانو چې په دغه برخه کې کلونه زده کړې کړي دي، ماسټریانې کړي دي، څونه ور باندې اغیز کولای شي او دوی څومره ناهیلي کولای شي؟ ځکه په پام اصطلاح باندې که موږ وګورو افغانستان کې دا چې مدرسې کې خلک یو څلور پنځه کاله درس وایي فارغېږي، خو که څوک ماسټري کوي نو هغه به اتلس کاله عمر ور باندې مصرفوي. دغه ځوانانو ته څه پیغام درلودلی شي؟ او ستاسې پیغام د طالبانو حکومت ته او ځوانانو ته چې ماسټریانې کړي لام افغانستان کې دي څه ده؟
خدا دو اړخه لري. یو خو نوم مسله ده کنه، چې کټول خلک ته موږ وایو چې ماستر یا ډاکټر یا لیسانس، دوی په حقیقت کې نه ماستر کې نه ډاکټر کې. دوی موږ خدا ده چې کته د یو ماستر د ټپ یا د انجینری یا د حقوق یا د زراعت پوزیشن اخلي، یو داس چاته ورکه چې هغه په زراعت او ټپ نه پويږي، نو دا به د قران د سره حکم مخالف کوي. ځکه چې امانتونه اهل ته وسپاري. نو نو مې دا نه مهم نه دی، مهم دا ده چې په دا ډیپلوم باندې به نه اهل خلکو ته یو اهلیت ورنکي. یعنی زه هغه نه صدق په دې نه نه مهم مې تور، یعنی په دا مشخصه برخه کې نه پويږي او هغه وظیفه ورکول کېږي، دا به جامع توان دی. دا یو مسله. دویمه یو مسله بل زه غواړم چې تاسو له درجو لار نه وایم چې اسلام هډر جامع دین دی، کې ډیر واضح ټول شیان معلوم دي. یو علم په هغه سطحه دی چې سړی خپل خالق وپیژني، حلال او حرام وپیژني، او د خپل ژوند طرز وپیژني. دا فرض عین دی په ټولو مسلمانانو باندې. نور علوم د جامع د ضرورت په اندازه دي. که په یو جامع کې دینی متخصص ته زر نفر ته ضرورت وي، دا د جامع په ټولو خلکو فرض عین ده چې زر نفر دینی متخصصین باید ولري. همدا ډول په جامع کې که 2000 یا 1000 یا 1500 د طب ډاکترانو ته او په بیل بیل رشتو کې داخله جراحي بشوګلو مثلا جلدی متخصصین ته ضرورت، او د جامعه کې دغه ډاکټران نه او د ناروغي نه خلک مریضي سختي یا خپل نقص مرګ سره مخ کیږي، بیا د ټوله جامعه مسؤله ده. نو دا مکلفیت ده. همدغه ډول انجینران، څومره انجینران جامعه ته پکار دي، که موجود نه دا ټوله جامعه په دې باندې مکلفه ده. یعنی په دې صورت کې د جامعه د ضرورت مطابق د دیني علماو شمیر او اندازه د طب د ډاکترانو شمیر، د انجینرانو، د حقوقدانانو، د رهبرانو، د معلمانو، د کارکرانو د امر اندازې نه چې کمی، دا ټوله جامعه کې مسؤل ده. او په دا اندازه د دوی روزل فرض عین دي ټوله جامعه باندې. نو اوس چې دوی حکومت لري او د حکومت مشري په لاس کې ده، زمارت پیشنهاد ده چې دوی یوازې شواري خبرې نه، چې په ماستری چاته ورکو خوشاله شي، یا دیني علماو ته چې شپه کال مدرسې ویلې د ماستری سند، یا ډاکټرا ورکې، فوق ډاکټرا ورکې، په فقط یوی ته څګه نه نرسې یوی ته د کیسه په مهارت ده کی چې وظیفه پیدا کی او چې وظیفه پیدا کی دوه فائدې بو کیم بزانت د مشق خون چې بل بجامې په پرمختګ کې برخه واخلي مون خو هیڅ کله نه ویل چې د نیو علماء او د جماعتونو ملای امامان او متخصصین د نوې ادم وی مګر په اندازه او کوم خبره چې کو د ټول ملت د رفاه لپاره کو که مونږ د 2 میلیونه متخصص د دین ولرو دا خو ډیره ښه خبره ده خو دا 2 میلیونه متخصصو کې کېدای شي ضرورت لږ ضرورت دی دا یو لکه نوې زره به وزګار او بیکاره ګرځي او یو قسم بزن محروم احساسي د دې نظام سره به خدای پیدا کی کنه پیدا کی په مقابل کې به شورش کوي مقابل کې به حرکت کوي نو لکه کور کې چې خلک تدبیر لري چې څوک د قانیو کې څوک د بازار سودا راوړي څوک د کور تنظیم کوي دا ټولنه د یو کور باندې ده دا جامعه هم یو قابل دی یو لوی فامیل دی دا د مشرانو وظیفه ده چې د مارکیټ د سروې په اساس وسنجي چې موږ څومره متخصصین ته ضرورت لرو او هم خلک چې دي ټول خلک متخصص کېدو ته ضرورت لري او ماستر او انجینر او ډاکټر کېدو ته او دا وایي باید کیسه وکماز کی کدی خاني مې باید مسلکي دي خاني کارګری مسلکي کارګری ډریوري مسلکي ډریوري هم د سکه موټر سازي یا کمبل تخنیکی مسلکي او کاور اول یو شتم پیړی کې د ټول نو مهم وس ټکنالوژي او ساينس ته کته دي نه علم کېږي او متخصص کېږي هم په ساينس او ټکنالوژي باید کې مو چې خپل پیغام د ټکنالوژي په ذریعہ خلکو ته ورسې
مننه شینوار صاحب چې
نن دا خبر هم ده چې دوی د پلان له مخې مخکې ورشي
مننه کور ودان شینوار صاحب لن تاسو ته راځم اڅخ صاحب لن تاسو رستې خبرې اورم پلان لو کې راټوي چې وخت ډیر کم ده اڅخ صاحب که ما غوړې مې راوړم
مو سره او پېښته ځوان زه څو پیشنهادات لرم هله ده چې بله بله تاسو هغه
زبایست
ماسل او پایست زبان د افغان ټولنې یو څه پیشنهاد لرم اول پیشنهاد مې دا دی ګوره زه نه تنها زه اکثریت افغانان ماسلین افغانان چې زبانان دي هغه توقم دا ده چې ګوره موږ د مخالف د اصلاحات نه اصلاحات ډیر ښه کار دي اصلاحات راوستل سي وزم په وخت یو شی چې قابل د اصلاح دغه د بینوړن خې اشتباه کړده په دې خاطر په دې تیرو شروع کار کې د افغانستان د حداقل یو 50% شپته فساد یو نیمګړی ساختار چوکار د تعلیم تحصیل په خاطر جوړ شوی وو مثلا ډیر خصوص نمونه دغه د ګوره مثلا یو ځوان به 12 کال مکتب وای به 4 کال پانتون وای به 2 کال ماستری یا ډاکټر وایل به هغه خپل درجه خسته او واقعا یو قدر به کېدی یعنی جامع به نه فتر نه وړه نو هیله متغه د دوی نم کوشش وکړي چې دغه سخته شل کال کې چې وو دا کای اصلاحات پکې راوړي خدای ټول چې دوی رسم مطلق دا د بینولې سي دا اشتباه کړ د زما په نظر خلاف بل دلیل لاندې خواهش او هیله متغه هغه څوک چې بله بله بل بل د خواهش متغه هغه څوک چې ګوري اهل د خبره کوشش دی وکړي دغه څخه د مشوره واخلي تخصصي بخشو کې نو زما هیله دغه او ډیر ساده نمونه او مثال کولای سم مثلا د همسایه مملک لکه ترکیه لکه ایران لکه پاکستان نو هیله مې دغه چې ان شاء الله د امارات په
مننه صاحب کور ودان شو دی اوسې وخت ډیر کم د چنه شو کولای هغه د نور ملمنو ته مور شو له تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او له تاسو قدرمنو ملمنو چې مثلا په پروګرام کې ملتیا وکړه د پانتون استاد او د پوهنې وزارت په خاني مرستيال ابراهيم شنواري د پانتون استاد بلارم عمر په روسي کې د پانزي محصل حکمت اساقزي او په هند کې د پانتون محصل هلال محبت نن نړۍ مننه چې راغلي په پروګرام کې زما ملمنه شوي له تاسو لیدونکو اوریدونکو هم مننه او له هغه دوه ملمنو بخنه غواړم چې نشکول د وخت د کمښت له امله دوی ته ورشو او د دوی رستې خبرې واخلو تر بلې خبرونه خې چاري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد القادر دلداریم لا پختیا ولې د چمکنی ولسوالۍ څخه د طالبان حکومت اقدام کړی دی کنه د زخپل هم ته اید کوم چې ډیر ښه اقدام یې کړی ځکه زه هم د مدرسې ولایم زدا ته اید کوم چې بس ښه کاری کړی دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې ملایم ته لیسانس یا د مشرۍ سند ورکوي زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غو نه اونه تعلیم به نه کړی دا غونه په به نه د ماشټۍ په اندازه په ها یاد لسانس په اندازه په نه کدا خلکو ته دا شی شانتي سرند ورکړل شي او بیا دا خلک په دغه سند په اندازه به ګومه وزپو ګمرل شي نو زما په فکر د څه به و بنه شي چې ټولن ته یاشم خدمت وکړي شي یا نور شي څنګه چاري دي او شاري په مخ باندې بوزي زه خو په خپل فکر کوم دا پریکړه به سم نه وي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش سات